میشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه، واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که څوم د طالبان حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبانو د دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال نجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نږدې لس ورځې مخکې ملالې بنسټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، ښایي په راتلونکي یوه لسیزه کې افغانستان ټولې ښځینه ډاکترانې او قابلګانې له لاسه ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې دا جنسیتي اپارتاید دی او باید محکوم شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالن په لاهه کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالن په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایرزاد اکبر د نوومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د یوې افغان نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته یو ګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډېره معنا داره، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سليروي ساعت.
فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومونو بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې. دوی دغه څرګندونې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې 130 تنه پکې ووژل شول. دوی ویلي دغه ډلې اوسمهال اکثره په افریقا او بیا په آسیا او منځني ختیځ کې فعالیت لري. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
فرانسوی چارواکي او چیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلورې شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته لپخو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپل پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 0000 ترمنځ خودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغان شاعر مشغان ساغر شعری ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو. هغه چې ډیری شعرونه یې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او ورناخستل شویو آزادیو تصویر وړاندې کوي، مخکې یوه شعری ټولګه په جرمنی ژبه هم چاپ شوې وه. زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې افغان ښځو ته د هغې په یو شعر پیلېږي.
نبین به چادر من، ای تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان زغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیری شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کړي. تازه هم د روانه اونۍ په مصر کې یوه شعري ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. د خپلې د شعري ټولګې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نام دختر پارسی الفتات،
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي، په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ماته نه، بلکې ټولو افغان مېرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شعر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال دو
کم کتاب چی پا 2023 کال که جرمنی که در برلین در شیر دکور لخواشم سوای چی کانتینینتال دریف نومیگی او پا دری که رانش قارعی مانا ورکوی او کم کتاب چی پا لندن که پا انگلیسی زبا چاپ سوای The Songs of Freedom پا نوم دی، یعنی در آزاده ترانه. دا کتاب می بیا نور فارسی زبا شاعران و سر یوگات کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مژگان ساغر چې 1989 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سی به بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دري ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلې، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړې او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې وه، پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي، شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان نه هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته تاسو میرمنې چې قلم په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسمانه پر تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مون نه دی موندلای. ان د شیر د اشخانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه لپاره
سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان او سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مژګان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندي کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آزادی ملمه درنو افریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحادی مجروح مو ملمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګن آثار ژباړلی دي. شاغلی مجروح ته مې له هر کلی ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ما ته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای زه زما مرسته کړی وای زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل نو د کتاب په ماهیت پوه سوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص سول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله. او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلمې سره وتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت راکړي نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونوزم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم. پښتو
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینې ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ ته طرفه. او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخ تر مخ کې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا د فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړ، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیانی هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې یو شی وژباړي نو ډیر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر تاسو په نظر ډیر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، حکم یو ډیر زیات مهم در تشکره شوی.
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي، د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتابی موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی، دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب اثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاریږي وای گاډ گفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسی کې. پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه یې کو، نږدې 40% آثار یې په پښتو لیکلي دي، 50% آثار یا 15-16% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کسه نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 50% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چېرته زېږېدلې یاست؟ مکتب چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم. په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټې ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، د مثلا د ری ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته. البته د غټوالي وروسته ځو راځو، هر وخت ځو. د اوس چې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایه. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې سکله ور پیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي. خو د نور خلکو لپاره ممکن جالب شي دواړه داسې کومه خاطره زین ته درګرځي.
زه لمړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کان د وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری چاپ سوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخو مو په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. څه ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
د ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج من نه ده، دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادر زبان دری دا نمونه خو میزین ترغلی دا کتابونه دي چې نا چاپ دي جوړل سوی دي نا چاپ دي او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ درس ګورګنیانی هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوي چې څو کتابه لا پات دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول سوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاته وي چې په دري ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې ته به هر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص به کوي پوره به کوي نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم. د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمنلیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالی د یو والی د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
رو ملتن پرفتان دے والے نرازے
I'm not روح ملتنا فرحتنا